درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونی ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واورید نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده افغان شزی وایي چې لکاره منه شوي دي د بخشنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه شي طالبانو لا هم ډیر نجونې له زده کړو محرومې ساتلې
بد مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تقسیم کې لا هو شولې
په کندوز کې د بخاریو جوړونکو وایي کاروبار سور شوی دی
دونه وسنه لرو چې بخاری رانیسو او بخاری رانیسو لرګو وسنه لرو
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي
د ماسلین سي دي لا فارغ سوي نه دي د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د اشغورنې نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې 3 میلیونه یو لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخ دي نن د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیو کې کړی چې د استرالیا ځواکونه افغان ژباړونکو ته ویزې نه دی ورکړي بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر لسو افغان میرمنو کې نه د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي موږ باید له دې نه ګاندی وباسره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د خزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي اخوا یو ډله خزو نن په کابل کې د خپل حقونو لپاره مظاهره کړي ده د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3 میلیونه یو لک ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د آی آر سی کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارزواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي دغه کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شوو ډېرېدل دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 30 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ ده د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکه کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of 3000
مخ سخت حیران شو چې پوشو لدی 3000 ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول پتیره افغانان او د استرالیا ځوکونو افغان همکاران او ژباړون کې خوښی نکړي د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی خو دلې خو لدی مخکې ویلی چې افغانستان د تخلید ماموریت پر مال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د 400 په بخښنه سره د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی داس پیناوای نن په خپل ټوټر روس له هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې استرالیایي کمپنۍ رات کړ چې دوی د طالبانو سره د 400 د کاروبار کومه موافقه کړې وي سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنۍ کمپنۍ په افغانستان کې د 400 بوټي کوي او 400 ته رسیدو مخکې باسي مخکې هم طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې تمه ده سی فارم کمپنی په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بانګو بوټي وکړي او چمتواله خولې چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر پانګونه وکړي په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. هغه د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کامرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال په کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیري ورخړېلي چې د اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګون پارولې. د ازادي راډیو ازبک څنګه دی وزای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول خار کې د 22 مسلمانانو ګیري په زور خړېل شوې. دا خار له پلازمېنې تاشکند سره په 40 کیلومتر واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیري خړې چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیري پریښې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام لري. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بشنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند څخه به برخي شوې دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو 12 لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویری او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو د ژوند داستانونه به دارو خانه کړی چې افغان مرمنې په تیرو 12 لسیزو کې له څومره سختیو راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبي اسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را پدې خو زرګونه مرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعال برخه اخیستې و. دغه شان 3.3 میلیون جنې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې پاړه څنګه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمينه به ورته برابر کړي.
لکه څنګه چې وامه ورېدل، د نومبر 15مه یعنی نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محروم شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورت راګرځول شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشوي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډیره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
څنګه هغه پیسې چې ما د زکه لپاره ټولې کړې وې هم اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې سره مې چې مصرف په کور کې او دې تیاره نه چې دا کې د سره مې چې په دې ذخیره تیرې شي اوس دې ما یې راغې د دې اوس څه وته.
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاشتې وړاندې هم مهاله دوا دولتي داندې درلودي او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شابانه دوران د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون او ولسمشې مانی کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي لکلونو راهیسي تعلیم وکړ چې وکړای سي په خو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له داندې بي برخې سو او اوس په کور ناسته ده. شبانی لازادی رادیو سره ده غستون زو یادونه وکړه چې دا محل دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
روس لغی طالبان راغلل هیڅ ځای کې اوس نشم کولای چې دا وخت نه هم ورته په تلار شمه د طالبان دراتک او روس ته د اوس کور کې هم نه کا هغه انجری چې ثواب نه لګي او یا هم اجازه د کار کول نه لري. لکه دا خو خوشان هم د وی هم هغه سره قانون چې وو هغه څنګه د وسلم د طالبان د واکمنې خاورې سمګواړه وګاډي حکومت کې یو دا څه درامت نه لري. نو کله خو مو څنګه کمی وي او تقریبا اویا څه ته وی هم اتیا سلنه مخ څنګه دي شو.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې دیته د کار کولو اجازه وسی او یا یې هم پلار ته بلدانده پیدا سي. د خځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوري خځو ته نه وای نه دی. که هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د خځو حقونه تضمین کړي، خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې شوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ شو. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه آزادی رادیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دمره میکواله سوچي خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چي دي هغه پوره کما، خو متاسفانه دا به وایو چې کله د طالبانو حکومت را منست سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بیکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی. او دا ماته تر ټولو لوی اقدار دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته د شپږم ټولګیو پورته خوانځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړي او د خزینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپل زده کړې پیل کړې وي او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوی. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آینده ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند ته نه لري، ټولو بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څارنه ریوال سازمان د خزو د برخي مشري هي دربار ازادي راديو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکو لوی انزور ته ګورو او دا خورا تیار دی. په څنګه ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نړیواله
ورځ میرمن هی دربار وایي خزي اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بی برخې سوي دي. خو د شبانې په شان خزي او انجونې چې خپل کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او خزو او انجونو ته د کار او زده کړو زمينه برابر کړي. طالبانو تر دې مهاله دغه اندېښنو ته خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د خزو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمينه به ورته برابر کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدون کې دا او د یولسم ټولګي زده کوونکې صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د شونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د شونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس زده کړې نشي کولی نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسوي چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر وکاو؟
په لومړي قدم کې کله چې مو خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور سمو په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زدربه د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوې حکومت بس زموږ د ځاکړو په وړاندې کوم خند جوړ کی، خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړی قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکو لپاره متسهیل درلودې او په کومه تمه درس وایو؟
موږ چې کله ونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېر هیله درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې ان شاء الله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسو، او څنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ونځي خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او ان شاء الله چې ته په ونځي ته به کامیاب شم او خپل لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنه را سره ده چې خدای مکړه زموږ هیله به همداسې هیله پاتې شي. زموږ خپل هیلم دا ده چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې ان شاء الله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوي او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لري؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډیر وخت موږ په کار باندې تیر کوو، او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپل هم د ورځې ډیر مصروفیت چره د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګ خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه لزان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچنی عمر به واده ته اړ کړل شي، ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي، نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړه شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وچی له اسدی رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شمی پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبی سازی کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز شار ډیری حلبی سازان وای وروستي سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بده اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوی تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبی سازان وای که څه هم نور کلونه به د ژمی پر رسیدو سره د دوی بازار خطود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سرګرولو ته به نوزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنگ نه لري. پنځه څلوېښت کلن عبدالله چې له پنځه ویشت کالو راهیسې په کندز ښار کې د حلبی سازۍ دوکان لري وای
زمان سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم، مخلی ما 200 دانه یا 300 400
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیات بخاري جوړولې، خو سه کال مې 30 دانه بخاري جوړې کړې، ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو لمخې چې د نظام بدلون لامل زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبی سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است، او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبی سازۍ مواد هم ګران شوی دي، بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاري واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
پنځه درش کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وای پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وای که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونې وس نه لرو چې بخاري رانیسو، او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو، نو دا ژوند داسې تېروي. نو بې روزګاري ده، هم دونه کار کوو کارونه منستره مازه یو کار پیدا سی ویکو خپل روزگار مخ کې وېسو
د دې ولایت یو بل وستون کې اسلام الدین وای د کور ته ودولو لپاره بخاری ته اړتیا لري خو د اقتصادي سنځو لوجه نشه اخیستلای
او کوم خاري وس موشي خو به لرګي بغ زوغال دا شین وس موږ نه کی یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي وس بازار کې مرچ ګرانی کې مثال غوړي دا شین د مرز موږ وس تمام نه کی چې دا شین والو بازار کې بیکاری زیاتره باید موږ ته کارونه پیدا شي
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وای وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکو وای د سي ډاکټرانو د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د ټپ وهنځي مواصلان دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وای د دغه نامسلکی ډاکټرانو له عملی د سیمې یو شمېر کسان مرشوي هم دي دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکی کسانو د ګمارلې وشتنه کوي په دیاړه د غزنی راپور ووري
عبد الله تقریبا 20 کلن ځوان دی د غزنی ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی نوموړی د غزنی ملکی روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی عبد الله وای په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جالي اسناد جوړ کړي دي
محصلین سی دی دی لافارغ سوی نه دی دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي خلکو ته دوا ورکوي مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي دغه محصلین سی دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لری پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي
راز محمد خپلواک یم یو پیخه مو په ګلان کې لرو چې وخه دې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چې چدل د وخنې بار کړی دا اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وایس تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یالت د وخنې خلاص کړی درو میا سفاره پر وسخه راځي خلکو ته بخپل سره دوا ورکوي نو دا پیخه مخه کې ونول سي
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي
ولی محمد احمد یم تیرزم کی دا شپې خرم باندې سی ودا شي دا د ټرانګل شي غو خځ ته د شي ته بشکړی لګول او سیږي خځي وار هغه سو یعنی او پات سو له نو ته دار کم بی کفایت د ټرانګل شي دی غو هیڅ دا ولکانل لري شي ول دی مرزان په سمته ګټایوي کی
ډیری روغتیا پالان د مسلکی ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي د دغه سیمو اوسیدونکو له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي نو مولای وای هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي
دا مشکلات د مخته پاسی دی ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به جوړولو موږ دا ان شاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصول سره سم هغه خلک چې هغه مستحق دي دغه شانه وي یو اوته به موږ قانوني اسناد ورکوو
کډیرای کسان د غزنی په لری پروتو سیمو کې د مسلکی ډاکټرانو له نشټون څخه سر ټکوي خو ځین نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لری پروتو سیمو ته سختو جګړو او نامنو یو د مجربو او مسلکی ډاکټرانو د تللو مخه نیولې و خو وس چې جګړې پای ته رسیدلې دي نو دلته له مسلکی ډاکټرانو څخه دراتلو تم کیږي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. څلور نیمه بجې شوې. صفی الله ستانکزی لاند خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3,000,001 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت توند انتقاد کړی چې د استرالیا ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلی هیل نن د پارلمان په غونډه کې ویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې پر سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پیکي ویډیو خبره شوې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یو اوږده چاړې په لاس کې ده. ویل کېږي چې دا کس افغانو نومي اجمل امانی وو چې په یو هستوګنه سیمه کې چاړه په لاس وو او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبروس کرو یو کان ته چیرمه یوې چاودنې لک تر لګه یو کس وژلې او لک تر لګه 340 نورې ټپیان کړې دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دولو به تر سره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورشبه ګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بي ګروپ کې به قطر اف سي د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالي ډګر ته وځي. د یادونه ورته چې پرون د بي ګروپ لوبو کې د شرکت برق لوبډلې یو د سفر په وړاندې جوانانه سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدي ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابره ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډله کې د یمای شهید لوبډلې د سولي په وړاندې سیالي تر سره کړه او لوبه یو د سفر په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. د اولمپیک ملي کمیټې له کابل تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تګ یو بې مثاله حرکت بولی. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبه پورې سهار 8 بجې د کابل 15 ناحیه د خوشحال خان لسمی حرکت وکړي او د همغه ورځې په ماخام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادم خیلو کلی ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی راحل د 1,09,915 ګامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتر کېږي دا مزل واه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بې مخنی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبه شپې لوبو کې منچستر سیتی، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتی او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه دوه د یو په وړاندې منچستر سیتی لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول واهه، خو د لوبې په 13مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 14مه دقیقه کې هم ګابریل جیسوس د منچستر سیتی لپاره ګولونه وهل او په دې توګه منچستر سیتی لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
زموږ معذرت ومنئ، سپورتي خبرونه و نه اقتصادي خبرونه. د روانې خپرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام درو.
مخکخي خزي
ا
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبري ژزم لالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استاد سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انار کلی هنریار زموږ میلمنی دی له دوی سره خبرې کوو لمش سره سایما خوګیانی د ټلیفون لاله وصل سوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستی
مننه تاسو نن
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاد واست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لمړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي
من درجه کوم چې په ولسی جرګه کې استاد یو یا خلکو نمائندګي د نمائندګي کوله تقریبا شپږ کاله نو موږ لمړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې په ولسی جرګه کې مثلا تشویبول او ختم دي ځکار ورته کوله به ورته کول چې په هغه کې مثلا د خوځو ګټه خوندې وي یا د خوځو په ګټه وي هغه قوانین خپل د خپل ماچلین ساتنه د دو د ارادي تمثيل کوم کې وو په ولسی جرګه کې وو او زه خصن د دوی مشکلات او د ستونزو د هلولو په اړه کوم شاور د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا د زلم چې ماسلین چې ستونزې لري شاګردان ستونزې لري څه کول شو ورته او د کار په حق له مثلا اکثر خوځې بیکاره وي په هغه وخت کې خصن په اطرافو کې په کلو باندو کې او یو څه اقتصادي ستونزې لري د خوځو وزارت سره نور نه هدون سره چې د خوځو د باربای کار کول د غوږ په مرته سوال او چې د پاره کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چې وخت په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکي غیر دولتي ادارات هم کولای نه لرله او بیا غیر مستقیم کله کله مستر کومه کول په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا انسان ور کول او د کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته وشي ځکه خځه نسبت نارینه او تدې ستونزې لري نو د خوځو لپاره په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینو کې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو وزارت ساته مالي ته هڅه وکړه ډاکټر ولیکي یا کلنی میډوایف به دلته اوسې چې د ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په حق له مثلا نقصان په معرف بخش کې د ساته مې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړې
کیسه را تا وکړي چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ مخسیوي واست
ما نه ډېر زیات یو پیلګه به زه ته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه درلودل چې دغه شفخانه ته په فرندې ټول سوال خلک ورسره تل د پچیران غامل به خلک ورسره تل مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک ورسره تل خپل د خوړو نه خلک ورسره تل مګر د بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې زموږ وزیر په ساتنې فیروزو فیروز دې فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا ټول د سره نور هغه شفانه مثلا ولر کړه تعمیر او په جوړ کې امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا د کار کول دا ماسته ولا غوښتره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلنټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ کوم برخه کې دی شي او تر کوم امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو که موږ ته هلې ځای دی چې کولای نو همداس مثلا نور سوال کې چې نو